د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د سنبلې د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته اوروي.
د افغانستان غږ په نوم ګرو ملتونو یو مرکز پرانستی دی چې هغه به په افغانستان کې د جګړو او د طبي پیښو د ځپل شو سره مرسته کوي. د بیلګې په توګه که په یوې لرې پرتې سیمې کې طبي آفتونه رامنځته شي یا خلک د جنګ له وجې ځپل شوی وي، نو هغوی کولی شي چې دغه مرکز ته 410 شمېرې باندې زنګ ووهي او هغوی به ورسره مرسته وکړي. د دغه مرکز کسان د سحر د 9 بجو نه والا ماسوتن د 9 بجو پورې د خلکو د تپوسونو او پوښتنو ځواب په ټلیفون باندې ورکوي. دا لومړی ځل دی چې د معلوماتو د ورکولو وړیا مرکز د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا په افغانستان کې پرانستل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې دغه مرکز مشره چارلی لنګسټر امریکا غږ سره په یوې خاص مرکې کې وویل چې په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک معلوماتو ته ضرورت لري. هغه وویل چې د دې مرکز د پرانستلو موخه دا ده چې خلکو ته د معلوماتو د برابرولو یوه زمینه برابره شي. په نیویارک کې یوې محکمې 2 افغانانو ته امریکا ته د هیروین د قاچاق د کوشش په جرم د 1500 او 1000 کلونو سزا ورولې. د امریکا د نیویارک ایالت د څارنوال دفتر د 2 افغانانو د محاکمې په اړه په یوې اعلامیه کې لیکلي دي، دغه 2 افغان قاچاقبران چې یوی لجبر لجورد خان او بل عمل سید عالم شاه نومیږي، امریکا ته د هیروینو د قاچاق کولو د یوې لوی دسیسې د کبله په بند محکوم شوي دي. د نیویارک محکمې لجبر لجورد ته د ستمبر په 12 د 15 کلونو د بند او سید عالم ته د ستمبر په 18 د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دغو دواړو د جون په 26 نیټه د خپل جرم اعتراف کړی و. د نیویارک څارنوال جیفری برمن وویل دغه کسانو د افغانستان نه امریکا ته په ډیر لوی مقدار د هیروین کاشا کول د سیسه جوړ کړی وو او کوشش هم کړو. دوی په دې لړکی د نمونې په توګه 3 کیلوګرام هیروین امریکا ته د لیګلو لپاره تیار کړی وو. سوریه کې د روسیې یو الوتکه غورځول شوی او اسرائیل او امریکا یې پاړه خوشبینی خودلی ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلی دی چې په سوریه د اسرائیلو هوایی بریدونه د سوریه حاکمیت تر خپل لاندې کوي. کرملن په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی پوتین دا خبره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی پوتین ویلي دی چې د خطرناکو پیښو د مخنیوي په اړه د اسرائیلو پوځ د روسیې اسرائیل ترمنځ تړون له پامه غورځولی چې له کبله یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. نوموړي د ښاغلي نتنیاهو نه غوښتي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د روسیې د باندنیو چارو وزارت په مسکو کې د اسرائیلو سفیر ته ویلي چې روسیه به په سوریه کې د خپلو ځواکونو د ساتلو لپاره هر ضروري اقدام وکړي. د اسرائیلو حکومت وایي زر تنو ایتوپیایانو ته به اجازه ورکړي چې اسرائیلو ته مهاجرت وکړي، خو څه کم 8000 یهود ایتوپیان غواړي چې اسرائیلو ته کډه وکړي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل یو خاصې کمیټې موافقه کړې دي چې هغو ایتوپیانو چې اولادونه یې په اسرائیلو کې دي دې ملک ته د مهاجرت اجازه ورکړي. یو غیر حکومتي سازمان چې د اسرائیلو حکومت ته د ایتوپیایي یهودانو د مهاجرت لپاره عریضه کړې ده، د نتنیاهو پریکړه د مایوسۍ ډکه فیصله بللې ده. تقریبا 8000 ایتوپیایانو اسرائیلو ته د مهاجرت درخواستونه ورکړي دي او ادعا کوي چې د ایتوپیایي یهودانو اولادونه دي، خو اسرائیل غواړي چې د هغوی مذهب په خاصه توګه تایید کړي او تصویب کړي. د پاکستان صدر اعظم د هغې نه وروسته چې اعلان یې کړو پاکستان کې افغان مهاجرینو ته به د پاکستان تابعیت ورکړي، د سختو نیوکو سره مخ شوی دی، خو هغه په پارلمان کې یو ځلې بیا پا پخپلا فیصله باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم د اعلان وروسته په پاکستان کې د ځینو ډلو او حتی د خان ځینې سیاسي پلویانو هم د هغه د دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړ، چې پکې د بلوچستان د سیاسي ګوند مشر اختر منګل هم شامل دی. هغه د پاکستان په پارلمان کې په خپل وینا کې وویل چې عمران خان ورسره لوس کړو چې افغانان خپل ملک ته بیرته ولېږل شي، خو اوس عمران خان هغوی ته د تابعیت د ورکولو اعلان وکړو. د بلوچستان د سیاسي ګوند بی ان پی مشر ثناء الله بلوچ د جیو خبریال حامد میر ته وویل چې بلوچستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی او افغانانو ته د تابعیت د ورکولو په اړه کور سره سلا مشوره ونه شوه، نو هغوی به د حکومت سره خپل ائتلاف ختم کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر افراسیاب خټک چې د پریکړې هرکلی کړی دی امریکا غږ ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې عمران خان په خپل اعلان به پښیمانه شي، ویل چې خان یوازې خبرې کوي، د عمل لپاره هیڅ تګلاره نه لري. هغه وویل چې د عمران خان مشکل دا دی چې یو واضح سیاسي تګلاره نه لري. عمران خان په پاکستان کې په پارلمان کې په خپل وینا کې ویل چې مهاجرینو ته د تابعیت ورکولو پریکړه د بشریت په اصولو باندې کړې ده. په نایجیریا کې په کلنی باراني موسم کې سیلابونو د سلو نه ډیر خلک وژلې دي. د رپورټونو له قراره په خاص توګه د لوکوجا په ښار کې حالت خطرناک دی، ځکه چې هلته د نایجیر او د بینو سندونه یو ځای سره ګډیږي. سیلابونو په 2012 کال کې د لوکوجا په سیمه کې د 300 نه زیات خلک وژلي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د حکومت اپوزیسون ته په وینا کې د ټاکنو د کمیسون د ځینو ولایتي دفترونو د تړلو، د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په بیا کتنې او د لنډمهاله حکومت د رامنځته کېدو مسایلو ته په اشاره سره وویل چې سیاسي مشران باید هڅه ونه کړي چې افغانستان په شاتګ وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازي له کابله راپورټ را لېږلی.
د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش چې نن د محرم د نمانځنې مراسمو ته وینا کوله وویل چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د ټاکنو ځنډول، د لویې جرګې دایرول او د لنډمهاله حکومت جوړول معقول کار نه دی. هغه سیاسي رهبرانو ته وویل چې نه باید افغانستان شاته بوزي او د دې هیواد د ثبات په دوام او پرمختګ کې د پریکړو نه راولي. خاغلی دانش وویل
په صراحت سره وایم د ټاکنو د کمیسون د دفترونو تړل چې د هر چا او هرې ډلې څخه وي د عمومي مسالو په خلاف حرکت دی. دا کار د افغانانو اساسي حقوق نقض کوي، اساسي قانون پایمالوي، د ولسواکۍ عوامو خلکو د برخلیک په اړه یو بیهوده تشبث دی.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان ملي لوی ائتلاف د ټاکنو د کمیسیون څو ولایتي دفترونه په دې خاطر چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره غوښتنې نه دي منلي تړلي. د ولسمشر دوهم مرستیال وویل چې سیاسي اپوزیسیون او جریانونه حق لري چې د حکومت په ضد نیوکې او اعتراضونه وکړي، خو په حکومت نیوکې د خلکو د برخلیک لیر غمل کولو پرته نور څه نه دي. د هغه په وینا ټاکنې حکومتي پدیده نه ده، بلکې دا ملي پروسه ده. مسئولیت هم ټولیز او برخلیک هر افغان ته منسوب دی. هغه زیاته کړه د دې په مقابل کې هر ډول خنډ د افغانستان لوی ملت سره خیانت دی. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید په تیرو څلورو کلونو کې د ټاکنو په کمیسیون او د ټاکنو په نظام کې اصلاحات راوستي وی چې دا کار یې ونه کړ. خاغلی اوریا زیاته کړه چې دغه ائتلاف د دې لپاره چې په ټاکنو کې د درغلۍ مخه نیولې وي د مدني حرکتونو له ترسره کولو پرته کومه بل لار نه لري.
ټاکنې نشته، کاشکې ټاکنې وای. موږ په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو ملاتړ کوو او په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو څخه حمایت کوو او غواړو په ټاکنو کې بشپړ ونډه ولرو، مګر اوس موږ ټاکنې نه لرو. دا یو انتصابي لړۍ حکومت پیل کړې ده د یو لاسپوڅي کمیسون په واسطه باندې، او موږ اجازه نه ورکو چې دغه انتصابي لړۍ بریالیتوب ته ورسیږي.
د رای ورکوونکو بایومیتریک کول او د ټاکنیز سیستم بدلون د سیاسي ګوندونو او جریانونو له عمده غوښتنو څخه دي. خو د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې د وخت د کمی له امله نه شي کولای چې دا دواړه غوښتنې پر ځای کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې پولیسو د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر مخې ته اعتراض کوونکي وهلي او د هغوی خیمې لرې کړي دي. د بلې خوا دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 په نوم د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ملکي خلک وژل سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر تیر ورځ د ستر ملي ائتلاف غړو تړلی و. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي اعتراض کوونکو د کمیسون مخې ته خیمې ووهلې او امنیتي ادارو ته له خبر ورکولو پرته اعتراض پیل کړی و. د والی ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته وویل امنیتي ادارو لومړی اعتراض کوونکو ته د خیمو د ټولولو وویل، خو هغوی د پولیسو ونه منله ځکه خبره زور ته لاړه.
زموږ زړورو منصوبینو د امنیې قمندانۍ په مشرۍ باندې تېر شپه ناوخته د دوی خیمې چې دوه خیمې به دواړې ټولې کړي، او هغه 14 کسان چې هغوی د پولیسو سره زور کولو ټولی ونیول او د قانون منګولو ته سپارلې.
خوګیاڼۍ وایي که بیا ظلم دغه ډول خپل سری اعتراضونه وشي نو امنیتي ځواکونه به پرې نه دي.
په راتلونکي کې به هم هغه کسان چې هغوی په خپل سری لاریونونه وکړي او امنیتي ځواکونو سره همغږي ونه لري یا دغه ډول خیمې ووهي، غیر قانوني حرکات ترسره کړي، د امنیې قمندانۍ او ملي امنیت او نورو مسؤلینو لوري بور سره سخت جدي چلند ترسره.
دغلته اعتراض کوونکي وایي پر دوی ډزې شوي او یو شمېر غړي ټپیان دي. د ملي ائتلاف د رهبرۍ غړی ظاهر قدیر وایي تېره شپه له اعتراض کوونکو غړو سره بد چلند شوی او یو شمېر ملګري یې نادره کړي.
سرونه یې مات کړي دي، لاسونه یې مات کړي دي، خپې ورباندې ماتې کړي دي، زرګونه ډزې کړي دي. آیا دا ډیموکراسي ده که دا دیکتاتوري ده؟ غني د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې نه، مشرقي والو سره د دیکتاتورۍ په چوکاټ کې حرکت کوي، او ډېر ژر به د دې ځواب خپله غني هم وګوري کله چې د ارګ ته خیمه د پرلط د ارګ مخه ته ورسی.
د افغان حکومت د سیاسي مخالفو ډلو جوړ ستر ملي ائتلاف غړو نن ننګرهار سره سره بلخ، هرات او قندهار کې د ټاکنو کمیسون ولایتي دفترونه تړلیو. چې هرات کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو خیمو د ټولولو ورسته د یک شنبه په ورځ د دفتر پرانیست، خو په بلخ او قندهار ولایتونو کې لا پاتې دي. د ټاکنو کمیسون غوښ کړه ک په بلخ او قندهار کې دفترونه بیرته خلاص نشینو د ولسی جرګې ټاکنې لخن سره مخ کېدل شي. بل خبر داده چې د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي. ځایي خلک وایي 14 کسانی وژلي چې ټول عام وګړي دي. د خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالو یو قومي مشر عبدالمجید خوګیاڼۍ وایي تېره شپه 9 بجې د 02 ځانګړي ځواکونه د شیرزادو په وډیسار سیمه کې عملیات کړي، 14 ملکیانې وژلي چې په وژل شوو کې 4 کوچنیان او همدومره نورې سپین ګیري دي. هغه وایي په عملیاتو کې بمبارم شوی چې 2 کورونه وران کړي. د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه خپل سر و عملیاتو کې مرګ ژوبل شته، خو کره معلوماتي نه لري.
عملیات ترسره شوي دي ولې د ولایت مقام سره په همغږي نه ترسره شوي؟ موږ هم د موضوع څېړو، کله چې معلومات او ارقام شریک شي سلطه سره شریک.
یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان او 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې په بیگانه یو عملیاتو کې وژل شوی ټول عام وګړي دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
جمهور غوښتونکو د امریکا د سترې محکمې لپاره نومول سوی قاضي په داسې حال کې د کانګریس استعمایه غونډې ته غوښتي چې په هغه باندې یوې ښځې تور لګولې چې هغه وخت یې له دې څخه په زور د جنسي اړیکو غوښتنه کړې وه کله چې دوی د لیسې شاګردان وه. دغه ښځه چې قاضي کووانای په جنسي ځورونې تورن کړي هم د کانګریس د غړو د پوښتنو جوابونه ووایي. جمهوری غوښتونکي ګوند هڅه کړې وه چې دغه استعمایه غونډه ونیسي او سترې محکمې ته د برید کاونا د نومول کېدو پروسه په مخ ولاړه سي، خو هسې ونه سول. نور حال په رپورټ کې واوري.
که دا قاضي تایید شي ستره محکمه به څو لسیزې د محافظه کارانو په واک کې وي.
زه راتلونکي ته ګورم، تېر وخت ته نه ګورم.
خو اوس باید هغه د خپل تیر وخت نه دفاع وکړي، ځکه کریستین بلاسی فورد د واشنگتن پوسټ سره په یوې مرکې کې ویلي چې کاونا په 1980 کلونو کې په یوې میلمستیا کې پر هغې د جنسي تیری هڅه کړې وه. کاونا دا تورونه رد کړي او ویلي چې هغه میلمستیا ته تللی نه دی.
دا تورونه باید ډېر په دقت وڅېړل شي.
دموکراتانو او ځینو جمهوري غوښتونکو د سنا پر قضایي کمیټې غږ کړی چې د کاونا د تاییدېدو رایګیري وځنډوي.
د ډاکټر کریستین فورد خبرې باید واورو. د هغې له اورېدو پرته رایګیري کول به د امریکایي ښځو توهین وي او دا به د سترې محکمې په حیثیت یو تور داغ وي.
خو په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر بل نظر لري.
د جنسي ځورونې تور چې ویل کېږي شپږ دېرش کاله مخکې د لیسې په وخت کې شوی دی او هغه هم په یو عجیبه بڼه د تایید د رایګیرۍ په وروستۍ شیبه کې مخې ته راغی.
یو بل جګپوړی جمهوري غوښتونکی سناتور وایي د دې تورونو په اړه به قضایه کمیټه یوه استعمایه غونډه وکړي. میرمن فورد او کاونا دواړو ویلي چې دغه استعمایه غونډې ته به په دې موضوع خبرې وکړي.
دا باید بې پرې او بشپړ وي. دا باید یوې سیالۍ برخه نه شي. که موږ رښتیا هڅه کوو حقیقت معلوم کړو نو دا استعمایه غونډه باید د هغه کسانو په خلاف د وسلې په توګه استعمال نه کړو چې زورورو نارینهو باندې تور لګوي.
خو جمهور رئیس ترامپ د سترې محکمې لپاره په خپل انتخاب ټینګار کوي.
قاضي کاونا یو له ډېرو ښه خلکو دی چې زه یې پیژنم.
ولسمشر ټرمپ په کاونا باندې لګول شوي تورونو ته ارزښت ورنه کړ.
کېدای شي دا بهیر لږ وځنډوي خو دا خنډ به ډېر اوږد نه وي.
ځینې جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا د دې تورونو د برسره کېدو د وخت په اړه په غوسه دي ځکه دا تورونه د ولسمشر ټرمپ له خوا د کاونا د نوماندینه دوه میاشتې وروسته او دغه د استعمایي غونډې درې ورځې وروسته رابرسېره شول.
د امریکا غږ شنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. شایسته باز ناصری د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هیواد امنیت ته یې ستر ګواښ پیش کړی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازی تازه ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 10,000 تنو ته د رسېدو په حال کې دی. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کول خپل مسؤلیت نه بولي. په دې اړه نور جزئیات د کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي ښایسته باز ناصری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړهییزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغېز کړی.
داعش دا زموږ د وطن دپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه ده دې قرباني کیږي. دوی شومو په دو د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سطح دا مشکل پیدا کوي او ټول پکې افغانان قرباني کیږي. وطن د افغانانو خرابېږي، افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېزه ټول په افغانانو باندې ده.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزان یا د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالیو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همدا شان د ملي امنیت شورا نظر واخلو خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2,000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډېری ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کڅم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور پاچین کې د داعش لمنځورول لپاره استفاده وکړه، خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نو دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نوې ولایتو ته سرایت کوي.
ښاغلی عرض زیاتوي د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسي، کنه په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړه ایز تکتیکونه نوې بڼه غوره کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کراچۍ کې افغان مهاجرو ته تابعیت ورکول کیږي. موږ په دې اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ولې یوازې په کراچۍ کې افغان مهاجرو ته د هغه هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز سوی، علتونه یې څه دي؟ دی وایي
یقینا پاکستان لومړی وزیر په دې اړوند باندې اعلان کړی دی چې هغه مهاجرین چې هغه اردو ژبې د بنګلادیش اوسېږي او همدارنګه هغه افغان مهاجرین چې په کراچۍ کې زیږېدلي وي هغو ته به پاکستاني تابعیت او پاکستاني شناختي کارډونه ورکول کېږي.
بله،
دا چې تاسو ته معلومه ده دی به ظاهرا د دې به څه ملتونه دا دي چې کوم قوم پرست یا نشنالست ګوندونه د اردو زبان چې هلته انکیم دی دوی د پخوانه هم دا مطالبه درلودله چې کوم خلک چې اردو زبانه او اردو ژبې خبرې کوي هلته دوی اسناد دي، دغو خلکو ته دوی باید اسناد ورکړی شي او دوی ته د پاکستان تابعیت ورکړی شي. او دلته یو ډېر تعداد سره په کراچۍ کې اردو ژبې اوسېږي چې د هغې غوښتنه ده چې ورکړی شي. او تاسو ته معلوم دی دا موضوع هم معلومه ده چې پاکستان حکومت تحریک انصاف چې کله حکومت ته راتله نو هغه هغه عدد یې پوره کولی نه شو چې په هغې منلې خپله صدراعظمي چوکۍ وګټي. او د دې په اساس هغې ته ضرورت ده چې نور واړه تنظیمونه او غټ تعداد سره یو ځای کړي چې یو بیټیک انکیوم هم و چې هغې ورسره یو ځای شو، هم صدارتي او هم د صدراعظمۍ چوکۍ وګټله او په ساده اکثریت تقریبا په درې وټونو باندې دا وګټله. لوري ته هلته چې کوم یا اکثریت زمونږ افغانان اوسېږي هغې پښتانه دي، ډېر وخت نه هلته کاروبار کوي. په دې اساس باندې چې کوم نېشنالیست ګوندونه د پښتنو موجود و د ایم پي د همدارنګه چې دوی صرف پښتنو افغان پارټي یا پښتون پارټي ده هغو هم دا مطالبه لرودله چې کوم پښتانه په کراچۍ کې اوسېږي هغې ته دې هم دا شی ورکړی شي. د بل پلوه چې عمران خان په هغه مناسبو کې چې پښتانه دي هغې نه ډېر زیات اکثریت دا دویم ځل دی چې ګټي بنام د دې دا فیصله داسې و چې د هغې غوښتنې ته یوازې لبیک ویل هم ورته ګرانه دغه کېده نو دواړو ته یې دغه ورکړې تر څو چې مهاجرین په کراچۍ په اقتصاد باندې محاوي اوسېږي همدارنګه رایې هم د دې خلکو زیات اوسېږي. دویم علت یې دا دی چې روزانه شپږ ارب روپۍ د ایم ایف نه دی یوازې سود ورکوي قرضدار دی. زمونږ افغانانو تقریبا هلته ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، سرمایه هم لري همدارنګه کاروبار کې هم لري. ایران په یو ځل باندې دې سرمایه د هغه منطقې نه ایستل یا د کراچۍ نه ایستل دا هم د دې سرمایه باندې منفي تاثیر کوي او چې پاتې شي هغه مثبت تاثیر کوي. درېیمه دا چې دومره مهاجرین دوه اتیا فیصده مهاجرین زمونږ چې دي هغه یوازې یوازې هغې په پاکستان کې پیدا شوي مثلو کې دوه اتیا کسان په پاکستان کې پیدا شوي هغې دلته د دېزې فرهنګ نه متاثره دي، دوی دلته یې درسونه ویلي دي، د دېزې د ټولو تقریبا په ټولو موضوعاتو باندې پوهېږي. بنا ان د دې خلکو سیټنګ داسې غریب خبره نه ده په دې خلکو باندې، دوی تقریبا اوس د دې ټولنې یوه حصه غوندې ګرځېدلي دي او اصلا حکومت دغه نه حصه چې دا په دې باندې بوج اوسېږي. کریمینل کیسز کې د دې اندازه هم ډېره کمه ده. بنا ان حکومت د دې خونه هم مطمئنه ده چې داسې خلک دلته عاجز شي یا داسې خلکو ته کارتونه ورکړي چې شاید داسې چې د فرهنګي تغییر وي، داسې چې هغه د نورو تغییرات ولري، د یو بلې ټولنې نه راغلي هغه شی دلته نه حصه.
بله جلیلی صاحب، د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت موقف په دې برخه کې څه دی؟
دا چې خپل گزارش خپل وزارت ته لیږلی دی او ما نن د میډیا د لارې جناب وزیر صاحب چې زمونږ وزیر صاحب و هغې بلخي صاحب یو بیان د وزارت د دغه د لارې هم وکته، وزارت چې کوم سایډ دی په هغې کې هغې د دې شي هرکلی کړی و او ویلي وو چې په دې ماته افغانان چې هلته اوسېږي چې بېش نړۍ کاروبار قانوني شي.
او دا سي دي چې جلیلی صاحب دا یوازې به د خلی خبرې وي او که په آینده کې به دا په پالیسی باندې بدل شي دا موضوع
پاکستان کې یو قانون جوړول او هغه په دغه سي خلاصو موارد کې او دا چې فکر یې یقینا چې ډیر زیات ډیپ او ډیر زیات عمیق کار ته ضرورت لري بیران فکر کوم چې پاکستان کې چې کومه قومي اسمبلی ده هم دا سینټ کې هم دا رنګ د حکومتي ادارې به دې باندې د دې نه وروسته هم کار کوي بیا هم فکر نه کوم چې اوازې دغه اعلان د ټولو شیانو کافي وي سبات دا پروسه شروع شي بنام فکر نه کوم چې د فیزر دا موضوع عملي شي
ډېر مننه ستاسو څخه محترم عبدالحمید جلیل صاحب کورمادان
ګرانو هیوادوالو د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیسه
په کامیرون کې په یو شونځي باندې د وسلوالو کسانو د حملې څخه وروسته په زورګونو میندو او پلرونو خپل ماشومان د شونځي څخه ایستلې دي. په دغه حمله کې په لسګونو خلک زخمي سوي هم دي. د کامیرون د جنوب لویدیځ څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په کامیرون کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو په هغې سیمې کې چې اوسیدونکي په انګریزۍ ژبه خبرې کوي دغه حمله کړې ده. د برید نو وروستو په لسګونو کلیوال او میندې او پلرونه د بیوا سیمې ته نږدې په ځنګلي سیمو کې په هغو شاګردانو پسې لټون پیل کړ چې د سینټ جوزف په کالج باندې د حملې په وخت کې دغو ځنګلي سیمو ته تښتېدلي وو. د کیمرون د دغې سیمې یو سناتور چارلس مبیله مبوکی وایي چې دوی په دې ډېر خوشحاله دي چې هغه درې شاګردانې پیدا کړي چې د دغې حملې نه وروستو لا درک شي وو. هغه وایي د یو شمیر خو خلکو په مرسته موږ هغه شاګردان چې ځانونو ته نجات ورکړی او پیدا کړي دي. ځینې زخمي شوي او ځینې نورې ډېر زیات ویرېدلي دي. ځینې په دې نه پوهېدل چې دوی چیرته دي. د کامیرون د جنوب ختیځې سیمې ګورنر اوکالیا بلایی وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د دغو ښوونځي په شاګردانو او کارکوونکو حمله کړې ده. هغه وایي ځینې شاګردان چې زخمي شوي دي د هغوی عمرونه د نهو نه نیولې تر ولسو کلونو پورې رسیږي. گورنر بلایی وایي چې ښه خبره دا ده چې په دغې حملې کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دغې پیښې نه وروستو میندو او پلرونه د هغه مکتب نه خپل بچي چې شمار یې 1500 ته رسیږي ایستلي دي. د کیمرون په جنوب لویدیځ کې د سینټ جوزف د ښوونځي یو استاد جان نولم چې خپل درې ماشومان یې د دغه مکتب نه ایستلي وایي چې هغه د گورنر په خبرو اطمینان نه لري. هغه وایي
The governor himself who is saying that people should stay back that they are protected he is moving around with soldiers
دغه گورنر چې خلکو ته وایي چې محفوظ یاستی او همدلته پاتې شي په خپل د عسکرو په حفاظت کې ګرځي نو په دې خاطر زه ولې دلته پاتې شم زه باید لاړ شم په کیمرون کې د متوسطه ښوونځیو د چارو د ادارې مشري نالووا لووینګا د هغو ښوونځیو ادارو ته هدایت ورکړی چې په محفوظ سیمو کې دي چې د دغو بې ځایه شو شاګردانو د منلو نه ډډه ونه کړي. هغه وایي
Please accept all students who are transferring from the northwest or southwest as a result of the crisis.
لطفاً ټول هغه شاګردان چې د شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ نه د شخړو په نتیجه کې راوتلي باید ومني. ټول هغه ماشومان چې راوتلي او یا غواړي چې راوځي هغه باید ومنل شي. موږ باید هغه شاګردان چې بې ځایه شوي دي په بل ځای کې داخل کړو. په تیره میاشت کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو میندو او پلرونو ته خبرداری ورکړی وو چې خپل ماشومان ښوونځیو ته مه استوئ ځکه چې هغوی په مکتبونو کې د هغوی د حفاظت ضمانت نشي کولی. د کیمرون په دغو سیمو کې چې هلته اوسیدونکي په انګریزۍ ژبه خبرې کوي او یا ښوونځي سوځېدلي او په 2016 کال کې په کیمرون کې د دغه تشدد د پیل نه وروستو د 130 عسکرو په شمول تقریبا 300 تنه مړه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کې خو ست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.